طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
تیبیز داکڑی دا خوانیز تیبی خبروانی گرانز دکون کو ستڑی ماشای احیل دا تاس با جوڑی آی او دنن ورزی دا تیبیز داکڑی جوانده خبروانی دا ورده لپاره با حضیر شوی وای گرانز دکون کو پوهان آریان دا تیبیز داکڑی دنن ورزی دا درس پر مخورلو لپاره حضیر شوام رزی کتابونه راواخله د کتابونو اتمه صفحه مو پیدا کړه د طبی زده کړې د دریمه دورې د کتاب اتمه صفحه کې یو نوی موضوع را پیلو د دې موضوع عنوان دی په حجره کې ځینې پاتولوژیک بدلونونه ګورئ د همدې عنوان لاندې په انګلیسي هم دغه ژباړل شوی دی سام پاتولوژیک چینجز ان سیل سام پاتولوژیک بعضی پاتولوژیک یا مرضی چینجز تغییرات ان سیل په حجره کې یعنی نن د حجره مربوط یو بل موضوع را پیلو په حجره کې ځینې پاتولوژیک بدلونونه پاتولوژیک په معنا د مرضی دی پاتولوژیک مرضی ته وای نو اوس تاسو کولی شئ ورته مرضی هم ولیکئ یعنی خط ریکاش کړئ مرضی کلمه هم ورته ولیکئ په حجره کې ځینې مرضی بدلونونه دا چې په یوه حجره کې کوم مرضی یا پاتولوژیک بدلونونه یا تغییرات رامنځته کیږي لاندې وایو لومړی شمره هایپر پلازیا په قوس کې هم هایپر پلازیا یا هایپر پلازیا لیکل شوی دی هایپر پلازیا د هایپر پلازیا د عنوان لاندې لیکل شوی دی د یو نسج یا عضو د حجراتو زیاتوالی چې د همغه نسج یا عضو د جسامت د زیاتوالي سبب ګرځي د هایپر پلازیا په نوم یادیږي ګورئ هایپر پلازیا ښایو په یوه نسج کې هایپر پلازیا واقع کیدای شي دا چې هایپر پلازیا څه ته وایي تاسې اوس ورسره نه آشنا یئ متن کې داسې لیکل شوی دی د یوه نسج یا عضو د حجراتو زیاتوالی نسج باندې فکر وکړئ نسج څه ته وایي د حجراتو مجموعه ده یا عضو فرضاً د لاس عضله یا لاس برخه د پښو برخه پښه یوه عضو ده لاس یوه عضو ده یا معده دا یوه عضو ده عضو غړې ته وایي یا پانکراس یا سپلین د ټولو عضو دي دلته وای دی و نسج یا عضو خپل بیا نسجونه لري مختلف نسجونه لري فرضاً معده دغه مختلف نسجونه لري نو دی و نسج یا عضو د حجراتو زیاتوالی یعنی د هغې د حجراتو زیاتوالی چې د هغې نسج یا عضو د جسامت د زیاتوالي سبب ګرځي یعنی په داسې ډول چې د همغه نسج کې جسامت زیاتوالی سبب هم ګرځي، یعنی سایز غټیږي. دتا هایپر پلازیا وای، یده هایپر پلازیا په نوم یادیږي. ګورې په لنډ ډول زده کوو هایپر پلازیا څه ته وایي. هایپر پلازیا دې ته وایي چې د حجراتو شمیر د خپل نورمال اندازې څخه زیات شي. فرضاً پخوا چې په زړه کې سل حجرې وې، مثال وایو، او اوس د حجرو شمیر 200 ته زیات شي، او د دې په اساس د زړه د حجم هم زیات شي یا د زړه جسامت هم زیات شي، د ته هایپر پلازیا وایي. بل مثال درکوم، تاسو د سپلین په اړه پوهیدلی یاي چې سپلین یا توری د بدن یو داخلي غړی دی. که چیرې د سپلین حجرې فرض کړو چې 100,000 حجرې لري، فرضاً وایو، د مثال په ډول وایو 100,000 حجرې لري، که د هر علت له امله د دې حجرو شمیر زیات شو او د دې حجرو د شمیر زیاتوالي په بیس کې یا د دې په اساس د همدغه غړي سایز هم زیاتیږي، ځکه حجرې چې زیاتیږي نو حتما د یوه غړي سایز هم زیاتیږي، دې حالت ته هایپرپلازیا وایي. نو بیا موږ وایو چې سپلین یا توري هایپرپلازیا کړې ده. زه یو بل مثال درکوم، که چیرې ینه په نظر کې راوړو، ینه د بدن یو بل داخلي غړی دی. داسې فرض کوو، داسې انګیرو چې ینه د 200,000 حجرو څخه جوړه شوې ده. مثلا وایو فرضاً 200,000 حجرې په ینه کې ځای پر ځای شوې دي، ینه یې جوړه کړې ده. که د یوې ناروغۍ له امله یا د هر ستونزې له امله د ینه د دې حجراتو شمیر ډیر شي، 200,000 پر ځای 400,000 یا 1,000,000 ته ورسیږي، دې ته هایپرپلازیا وایي. دغه ناروغۍ ته یا دغه پاتولوژیک چینج ته یا دغه مرضي حالت ته هایپرپلازیا وایي. او دا په چا پورې اړه لري؟ په یوه حجره پورې اړه لري. د یوه حجرې هغه شمیر زیاتیږي، البته د یوه نسج یا د یوه غړي شمیر د حجراتو زیاتیږي. فرضاً یو غړی دی لکه موږ ینه وښوده، په هغه کې حجرې دي هغه زیاتې شي، دې حالت ته هایپرپلازیا وایي. هایپرپلازیا که چیرې کنټرول نشي، همدغسې حجرې شمیر زیاتیږي، دا بیا په کینسر بدلیږي. ځکه کینسر موږ داسې تعریفوو چې د حجراتو نه کنټرول کیدونکی ویش، دې ته کینسر وایي. حجرات دي، دوی ویش کوي، ویشل کیږي په نورو حجرو باندې، ویشل کیږي ویشل کیږي او د کنټرول څخه وځي. کله چې د کنټرول څخه ووځي دې ته کینسر وایي. لکه موږ د وینې کینسر لرو، ځینې ورته د وینې میکروب وایي. ګورئ، د وینې کینسر موږ بیا داسې وایو چې د وینې د حجراتو شمیر زیاتوالي ته د وینې کینسر وایي. وینه خو حجرات لري. په همدې کتاب کې د بیولوژي په برخه کې دغه موضوع موږ زده کوو. د وینې یو ډول حجرات هغه WBC دي. د دغه شمیر تقریبا له 1000 تر 1,000 پورې، یعنی دغه شاوخوا کې وي. که له 1,000 ډیر لوړیږي دې ته هایپرپلازیا وایي. ګورئ، په وینه کې WBC تقریبا تر 1,000 پورې وي. که له 1,000 ډیر زیاتیږي، یعنی دغه په وینه کې د حجرو شمیر زیاتیږي، دې ته هایپرپلازیا وایي. او که چیرې دغه شمیر بیخي ډیر شو، دا بیا د وینې کینسر شو. تاسو به ډیر ځای اوریدلی وي چې فلانی کس د وینې کینسر لري یا فلانی کس د وینې میکروب لري. هغه د میکروب کلمه سمه نه ده، دې ته د وینې کینسر وایي. ځکه هغه میکروب خو د بهر څخه راځي، په بدن کې وي. کینسر خپله د حجراتو شمیر زیاتوالي ته وایي. د وینې حجرات چې WBC دي، هغه ته لیکوسایټ وای دغه شمیر زیاتیږي زیاتیږي هغه خپل اندازه چې 12,000 ده په وینه کې له هغې څخه بیخي زیات شي 60,000 15,000 دې ته ورسیږي 15,000 نو کله چې دومره اندازه وینه په یوه میلي کې شي یعنې ګوره هغه هلته واحد هم مهم دی چې په یوه میلي کې دومره وینه وي نو دې حالت ته بیا هایپرپلازیا وای خو دا ډول هایپرپلازیا بیا په کینسر بدلیږي تا د وینې کینسر دی نو ځکه وایي دا د حجراتو مرضي بدلون دی یا مرضي حالت دی په لنډ ډول دا مفهوم هم واخلی چې که هایپرپلازیا همداسې دوام ومومي هغه په ډیسپلازیا بیا په کینسر بدلیږي ډیسپلازیا به په راتلونکي کې بیا وپیژنو چې هغه داسې یو حالت دی چې د یوه غړي په حجرو کې تغیرات رامنځته کیږي دا ډول تغیرات چې هغه په نورو حجراتو باندې بدلیږي فرضاً د یعنې حجرې دي که هغه یوازې زیاتې شي دې ته هایپرپلازیا وایي خو که چیرې زیاتې هم شي او د دغې حجرو پر ځای نورې حجرې ځای پر ځای شي یا د حجرو هغه خواص هم تغییر وکړي دې ته ډیسپلازیا وایي او ډیسپلازیا سمدستي بیا په کینسر بدلیږي نو هیله ده چې په لنډ ډول به مفهوم واخلی هایپرپلازیا د حجراتو د شمیر زیاتوالي ته هایپرپلازیا وایي ځینې وخت د نامعلومو دلایلو له امله حجرات زیاتیږي هغه که د دماغو حجرات وي هغه که د وینې حجرات وي د هډوکو حجرات وي د ینې حجرات وي یا د کوم بل غړي یا عضوې حجرات وي دې ته هایپرپلازیا وایي ګوره یو هایپوپلازیا دی هایپوپلازیا بیا یو بل حالت دی په هغې کې د یوه ناسج یا یوه غړي د حجراتو شمیر کمیږي فرضاً پخوا به چې ینې یو لږ حجرات درلودل اوس 15,000 حجرات لري یعنې د حجراتو شمیر یې کمیږي دې ته هایپوپلازیا وایي راځي اوس د کتاب پر لور کتابونه راواخلی لومړۍ شماره کې هایپرپلازیا په قوس کې هم هایپرپلازیا لیکل شوی دی لاندې لیکل شوی د یوه نسج یا عضوې د حجراتو زیاتوالی چې د هغه نسج یا عضوې د جسامت د زیاتوالي سبب ګرځي د هایپرپلازیا په نوم یادیږي خپل فکر وکړئ د یوه نسج یا عضوې د حجراتو زیاتوالی چې د هغې نسج یا عضوې د جسامت د زیاتوالي سبب ګرځي یعنی د غټوالي سببی ګرځي دې ته هایپرپلازیا وایي ځکه چې د حجراتو د زیاتوالي له امله هماغه ساحه هم پراخیږي راځو دوهم نمبر شماره وګورئ هایپوپلازیا په قوس کې هم هایپوپلازیا لیکل شوی دی هایپر زیات ته وایي هایپو کم ته وایي نور هماغه پلازیا دی هایپر زیات هایپو کم یعنی د حجراتو شمیر کمیږي دلته لاندې لیکل شوی دی د یوه نسج یا عضوې د حجراتو د تعداد کموالی د هایپوپلازیا په نوم یادیږي د یوه نسج یا عضوې عضو هم غړې ته وایي د حجراتو د تعداد یا شمیر کموالی د هایپوپلازیا په نوم یادیږي په دې هم راسره پوه شوی دریم نمبر لاندې وګورئ هایپرټروفي څه ته وایي په قوس کې هم هایپرټروفي لیکل شوی دی هایپرټروفي دا بیا یو بل حالت دی متن کې لیکل شوی دی د یوه نسج یا عضوې د حجراتو په جسامت کې زیاتوالی چې د هغه نسج یا عضوې د غټوالي سبب شي د هایپرټروفي په نوم یادیږي دیوناس یا عضوه، یعنی دیو غړی د حجراتو په جسامت کې زیات والای، هغه جسامت غټ شي چې د هغې نسج یا عضوه د غټوالي سبب هم شي، دته هایپر ټروفي وایي. ګوره، هایپر ټروفي داسې یو حالت دی چې په هغې کې د حجرو شمیر نه زیاتیږي او نه کمیږي، حجرې په هماغه ډول شمیر لري، خو یوازې حجرې غټیږي. کله چې حجرې غټې شي، د دې په نتیجه کې د هماغه نسج یا د هماغه غړي سایز یا جسامت هم غټیږي. دا یو بل حالت دی. معمولا ورزشکاران یا باډی بیلډران چې باډی جوړوي، باډی بیلډینګ کوي، هغوی ټوله ورځ په کلبونو کې لګیا وي، درانه وزنونه پورته کوي ترڅو د دوی حجرات غټ شي یا د دوی د عضلو حجرات غټ شي، چې دې ته خپله هم هایپر ټروفي وایي. درنو زده کوونکو، په لنډ ډول هایپر ټروفي د حجراتو د جسامت غټوالي ته وایي. فرضاً یوه عضله ده په هغې کې سل حجرې دي، یعنی یوه غوښه ده په مټ کې، په هغې کې سل حجرې دي. همدغه سل حجرې یوازې خپل ځان غټوي خو زیاتیږي نه، دې ته هایپر ټروفي وایي. هایپر ټروفي باندې انشاءالله زده کوونکي راسره پوه شول. هایپر ټروفي هم یو پاتولوژیک حالت دی یا یو مرضي حالت دی، خو که د ورزش له امله کیږي هغه بیا فیزیولوژیک دی. ګورئ، ځینې وخت چې په بدن کې یو غړی زیات کار وکړي، د دې له امله هایپر ټروفي رامنځته کیږي. د هایپر ټروفي دلیل یا علت دا دی چې د یوه غړي په واسطه زیات کار کول دغه په نتیجه کې هایپر ټروفي رامنځته کیږي. فرضاً یو څوک دی کلب کوي، زیات زیات وزنونه راپورته کوي، دغه حجرات زیات زیات کارونه کوي، وزنونه پورته کوي، د دې په نتیجه کې د یوه کس غوښې یا عضلات غټیږي، دې ته هایپر ټروفي وایي. یو بل نفر دی، د هغې پانکراس زیات انسولین افرازوي. پانکراس د مونږ وایو چې دا څه ډول دنده لري، د پانکراس یوه دنده د انسولین افراز ده. کله چې زیات انسولین افرازوي، نو په نتیجه کې د دې کس پانکراس غټیږي، چې دې حالت ته هایپر ټروفي وایي. او ځینې وخت د انسان د بدن رګونه تنګیږي. یو څوک چې ډېر غوړ استعمال کړي، د دوی رګونه تنګیږي. کله چې رګونه تنګ شي، نو زړه په ډېر قوي ډول سره پمپ ترسره کوي تر څو د زړه څخه وینه د بدن په ټولو برخو تقسیم شي، خو هلته دغه لار ورته ډېره تنګه ده. نو په دې خاطر زړه ډېره خواري کوي تر څو په خوارۍ سره له زړه وینه پمپ شي. نو زړه قوي کنټراکشن کوي، قوي تقالوس کوي، قوي پمپ ترسره کوي. کله چې دا قوي پمپ ترسره کوي، همیش دغه قوي پمپونه ترسره کوي، بالاخره د زړه حجرات هایپر ټروفي کوي، د زړه حجرات غټیږي. نو ځکه هغه کسانو ته بیا ویل کیږي چې د فلانی کس زړه غټ شوی دی. ډیری به موریدلی وي که فکر وکړئ، د زړه ناروغانو په هکله ډیری ویل کیږي چې د احمد یا د محمود یا د حاجي صاحب یا د دادا یا د لالا د دې زړه غټ شوی دی. معنی دا چې د هغې زړه قوي کانټراکشن کړی، قوي پمپ یې ترسره کړی، د زیات قوي کار له امله د هغې کس د زړه حجرات غټ شوي دي، چې دې حالت ته هایپر ټروفي وایي. د هایپر ټروفي له امله د یوه جسم، البته د یوه غړي سایز غټیږي. نو په دې خاطر د زړه سایز هم غټیږي، چې دې ته بیا کارډیو میګالي وایي. اوس یې په اړه ډېرې خبرې نه کوو. انشاءالله مفهوم به مو اخیستی وي چې هایپر ټروفي څه ته وایي. دا هم په مرضي ډول سره کیږي، هم په خپله خوښه. په مرضي ډول لکه ما وړاندې یو مثال ورکړ، کله چې د بدن رګونه تنګ شي، د غوړو د زیاتوالي عمله چې غوړ په رګونو کې کینی رګونه تنګیږي نو زړه مجبور دی چې وینه پام کړي هلته رګونه ورته کوچنی وي زړه زیات کار کوي له امله یې زړه غټیږي چې دا یوه جدي ستونزه ده او هم د یو کس په خپله په لوی لاس د بدن حجرات غټوي لکه د انسان د بدن عضلات یا عضلاتي حجرات چې مایوسایټ ورته وایي ورزشکاران هڅه کوي ترڅو زیات کار وکړي اوسپنې پورته کړي خواري وکړي ترڅو د بدن عضلات غټ شي او ښایسته معلوم شي اوس له تاسې که د سوالونو په بانک کې دا ډول پوښتنه هم ولرم چې د ورزشکارانو عضلات یا د عضلاتو د جسامت زیاتوالی یا د عضلاتو یا د غوښو غټوالی د څه شي په نتیجه کې رامنځته کیږي ستاسې ځواب باید داسې وي چې د حجراتو د هایپرټروفۍ له امله نه د هایپرپلازیا له امله په هایپرپلازیا کې حجراتو شمیر زیاتیږي په هایپرټروفی کې د حجراتو سایز غټیږي ښه درنو زده کوونکو یو انځور کې تاسو ته همدغه درې موضوعات په اسانۍ سره انشاءالله در پیژندل کیدای شي انځور وګورئ په چپ لوري کې په همدغه اتمه صفحه کې دغه لوی انځور د پورته نه لاندې خواته مطالعه کوو لومړی تاسې په پورتنۍ قطار کې څلور حجرې ګورئ چې دغه څلور حجرې په منځنۍ برخه کې تور ټکی یا نقطې لري چې دغه د یوې حجرې هستې دي دغه هګۍ ډوله حجرې څنګ په څنګ قرار لري پر سر یې په یوه ټیبل کې ورته لیکلي دي نورمال سیلز یعنی نورمال حجرې دي اوس لاندې راځو په منځنۍ برخه کې دغه حجرې ګورې څومره غټې شوې دي دا هګۍ ډوله جوړښتونه وګورئ دا حجرې دي د دې سایز څومره غټ شوی دی هماغه څلور حجرې دي ګورئ پورته هم څلور دي تاسې وشمارئ یو دوه درې څلور څلور حجرې دي څنګ په څنګ قرار لري د یوه نسج حجرې دي یا د یوه غړې حجرې دي خو په لاندې شکل کې تاسې ګورئ د دې حجرو سایز څومره غټ شوی دی نور هماغه څلور حجرې دي د حالت څه وایي هایپر ټروفي وایي تاسې ګورئ د دې حجرو پر سر باندې په یوه کوچني ټیبل کې لیکل شوي دي هایپر ټروفي هایپر ټروفي یعنې د حجرو هایپر ټروفي کړې ده یعنې سایز یې غټ شوی دی لاندې وروستي کتار ته راشئ په دې کې حجرې وګڼئ لومړی څو حجرې پکې دي یو دوه درې څلور پنځه شپږ او د حجرو سایز هماغه د نرمل حجرې په ډول دی تاسو ګورئ پورته لومړی کتار کې نرمل حجرې څلور ګورئ سایز کې تغییر نه دی راغلی یوازې او یوازې شمیر زیات شوی دی دې حالت ته بیا هایپر پلازیا وایي تاسو ګورئ د دې حجرو پر سر باندې هایپر پلازیا لیکل شوی دی هایپر پلازیا هایپر پلازیا باندې هم پوه شوی چې په دې کې د یوې حجرې سایز نه غټیږي بلکې د حجرو شمیر زیاتیږي نو دغه شکل تاسې په خپلو کتابچو کې هم در سره رسم کړئ اضافي کتابچو کې باید تاسې ډیر کار وکړئ دغه شکلونه ټول زده کوونکي یو ځل رسم کړئ ترڅو ښه مفهوم ته ورسیږئ اوس لپاره به خپرونه پای ته ورسوو خو یوه هیله کوم هغه دا چې د هرې ورځې درس په هماغه ورځ زده کړئ ډېر مهم مسایل دي که مو چیرې درسونه له یوې ورځې بلې ورځې ته پرېښودل بیا تاسې نشئ کولی په سم ډول مخکې ولاړ شئ هره ورځ درس وایئ د هرې ورځې درس لپاره حاضرېږئ هره ورځ درس په هماغه ورځ زده کوئ که مو چیرې بلې ورځې ته پرېښود باور وکړئ دغه درسونه بیا تاسو ته بیخي سختېږي علاقمند زده کوونکي مثبت فکر لرونکي زده کوونکي هغه زده کوونکي چې غواړي نتیجې ته ورسیږي هغوی بیا داسې کوي چې کله چې درس ووایي سندستي هغه بیا نو مطالعه مور پسې کوي نو په دې خاطر له تاسو جدي هیله کوم چې د درس وروسته سندستي مطالعه کوئ کم وخت پیدا نه کړ تاسې کولی شئ یو دوه ساعته وروسته حتما ورته وخت پیدا کړئ د طبي زده کړې هر زده کوونکی باید کم تر کمه یو ساعت مطالعه وکړي او زیاته چې هر څومره یو زده کوونکی کولی شي درې ساعته څلور ساعته پنځه ساعت هر څومره چې کولی شي ګوره لوی کاروان دی. په دغه لوی کاروان کې ستاسې تر څنګ په زرګونه زده کوونکي دي، او دغه زده کوونکي هر یو هڅه کوي چې خپلې نتیجې ته ورسیږي. نو تاسې هم چې هر زده کوونکي خپل ځان کې فکر وکړي، زه د دغه پروګرام یو زده کوونکی یم، باید زه هم د نورو زده کوونکو څخه وروسته پاتې نه شم، په ښه ډول زده کړه وکړم او هدف ترلاسه کړم. دغسې نه چې په راتلونکي کې تاسې ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې کیږئ، یا په کوم ځای کې د ازموینه لپاره وړاندې کیږئ، یا د عملي کارونو لپاره تاسې کوم ازموینه ته وړاندې کیږئ، هلته تاسې کومه نتیجه ورنه کړئ. حتی ما په خوست، کابل او نورو ولایتونو کې لیدلې دي، ډاکټران چې له خارجو هیوادونو تخصص اخیستی دی په ورځ کې دوه ناروغان هم نه لري، خو هغه څوک چې په یو ولایت کې فارغ شوی دی هلته تخصص هم کړی دی، خو چې ښه مطالعه یې کړی، ښه کار یې کړی، ښه زده کړې کړي، هغه په سلګونه ناروغان د ورځې ګوري، یو سلو شل یو سلو دیرش ناروغان ګوري. علت یې همدا ده چې هغې ښې مطالعې ته دوام ورکړی دی. له تاسو هیله کوم هغه زده کوونکي به له تاسو بیا په ډېر ښه سټیج کې وي، په ډېر ښه ځای کې وي چې دوی خواري کړې ده، د هر ورځې درسونه یې ویلې دي، ځان سره یې مطالعه کړې ده. نو ستاسې لپاره، ستاسې د ښه راتلونکي لپاره په ټینګار سره وایم، ښې زده کړې وکړئ، ښې مطالعه وکړئ. راځئ ګرانو زده کوونکو حاضري به واخلو. نن ورځ زموږ اومه درسي خپرونه ده، زموږ د حاضرۍ توری د سي توری دی. تاسې ټول د سي توری خانه ډکه کړئ، تر بل پروګرام پوهان آرین ته اجازه ورکړئ. خدای مو مل شه.
طبی زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.